دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې په درې جلا ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې او د حقانی د شبکې ګډ مرکز لمنځه وړی دی. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د داعش او حقانی شبکې دغه ګډ مرکز د کابل په 15 ناحیې او د شکردرې ولسوالۍ کې د سناولا په نامه د داعش او حقانی شبکې د مسؤل لخوا اداره کېده. پیلامی غرغلی دی چې په دغه عملیاتو کې د دغو تورستانو د ډلې اته تنه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو نیولې دي او 15 وسلوالي وژل شوې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو د توغندیو وشتل د سکانو په درمسال او د عبدللی مزاری د تلین په مراسمو بریدونه او د بګرام په هوایي ډګر د توغندیو بریدونه هم په همدې مرکز کې پلان شوی ول. د ملي امنیت ریاست په وینا د دغه مرکز نه په زیات اندازه وسلي او مهمات چې پکې 28 دولت هوپونه هاوان د شکا 250 کیلوګرام چاودیدونکو مواد هم شامل دي نیول شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ایران سره په پوله د یو شمیر افغانانو سره شوی جنایت د بخلو نه دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیقي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه په جدي ډول تعقیبوي. د تیرې شنبې په ورځ په هرات ولایت کې یو شمیر افغان کارګرانو له هغوی سره د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د بد چلند ادعا کړې وه. د کسانو ویلي ول چې 50 تن افغان کارګران چې په غیر قانوني توګه د کار کولو لپاره ایران ته اوښتي ول د ایران سرحدي ځواکونو لخوا بیرته افغان ته د شړلو پر مهال د دانې ذوالفقار سیمه کې وهلي ټکولې دي او په زور سین ته اچول شوي دي چې یوازې 12 تنه یې ژوندي پاتې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمار هم ویلی دی چې په دې اړه چړنې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس پرون د سه شنبې په ورځ د څرخی پله د زندانه 250 نور طالب بندیان هم آزاد شول. ښاغلی فیصل ویلی دی دا طالبان ځکه خوشی شول چې د کورونا ویروس سره مبارزه او په سوله کې پرمختګ وشي. داغه د معلوماتو په اساس په دې سره افغان حکومت لخوا د ټولو آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 902 ته ورسیده چې په وینا یې ټاکل شوی ده نن به هم یو شمیر طالب بندیان آزاد شي. د ملي امنیت شورا د طالبانو نه هم غوښتي دي چې د بندیانو آزادولو لړۍ چټکه کړي. په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 3392 تنو ته ورسیده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 118 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت معین وحید مجرون نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس تخته شوو کسانو شمیر 3392 تنو ته ورسیده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تر دې مهاله د کورونا ویروس له امله تر ټولو زیات 19 تنه په هرات، 18 په کابل او 14 تنه د بلخ په ولایت کې مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریه. د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو فعال عارف وزیر د وژنې په غبرګون کې د دې غورزنګ پلویانو مظاهرې کړې دي او څو تنه اعتراض کوونکي د پاکستان حکومت نیولي هم دي. د پی ټی ایم مخکښ فعال او د علي وزیر د تره زوی عارف وزیر د همدې تیرې جمعې په ماښام په واڼه کې نامعلومو وسلوالو وویشته چې وروسته یې د شنبې په ورځ د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د سر د عملیات په وخت سا ورکړه. د امریکا غږ د ډیوه رادیو سره په مرکه کې د پی ټی ایم یو فعال بلال پښتون ویلی دی چې د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د سه شنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرو غږ وکړ او په نتیجه کې په مردان، ډیره اسماعیل خان او بنو کې مظاهرې وشولې او یو شمیر اعتراض کوونکي حکومت بندیان کړل. د ښاغلي بلال پښتون د معلوماتو له مخې په مردان کې د پی ټی ایم 10 کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په بنو او ډیره اسماعیل خان کې هم مظاهره چانو ته دوسیې جوړې شوې دي. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د کورونا ویروس د چهارشنبه تر سهاره په ټوله نړۍ کې د 250 زره نه زیات کسان مړه کړي دي او د 3.5 میلیون نه زیات کسان یې د نړۍ په 193 هیوادونو کې نیولې دي. د ویروس تر ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس په امریکا کې د چهارشنبه تر ورځې 1,000 کسان مړه کړي دي او 1.2 میلیونه نور پې اخته دي. د ویروس بیا په برتانیې کې شاوخوا 9,000 کسان مړه کړي دي. بل پلو د چین د ووخان په ښار کې چې د کورونا ویروس پکې د لومړي ځل لپاره پیدا شو، نن د لیسې زده کوونکي بیرته خپل ښوونځیو ته تللي دي. یوازې هغه زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سږ کال فارغېږي او باید پانتون ته لاړ شي. په جنوبي کوریا کې هم وضعیت تقریبا عادي شوی دی، ځکه مامورین بیرته خپل کارونو ته ستانه شوي دي او د ځانګړو شرایطو له مخې کتابتونونه او موزیمونه هم پرانستل شوي دي. په همدې حال کې چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو هغه ادعا رد کړله چې ویلي وه د کورونا ویروس د چین د ووخان ښار په یو لابراتوار کې جوړ شوی. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي نن وویل چې په دې هکله هیڅ شواهد نشته او زیاته کړه تر څو چې دغه وبا له منځه نه وي تللي، نړیوالو تحقیقونکو ته به اجازه ورنه کړي چې په چین کې د ویروس د پیدا کېدو په هکله تحقیقات وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریا. د امریکا متحده ایالات کوښښ کوي چې په ایران د غیر اتمی وسلو په پلورلو بندیز چې د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي موده یې نوره هم وغځول شي. ښاغلي روحاني چې د هیواد په ملي تلویزیون کې وینا کوله ویل چې دا به د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د عقلمندۍ کار وي چې بیرته په اتمی تړون کې شامل شي، خو تر څنګ دا هم وویل چې امریکایي مشران ښایي دا کار ونه کړي. د عراق پوځوایي د بغداد هوایي ډګر سره نږدې د پوځ یوې اډې کې نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي درې توغندي لګېدلې دي، خو د مرګ ژوبلې او زیان په هکله هیڅ نه دی ویلي. د دې اډې نه امریکایي عسکر او ډیپلوماتان کار اخلي. د عراق د امنیتي ځواکونو یوې سرچینې ویلي دي چې دا توغندي د بغداد د لویدیځې خوانه په هوایي ډګر وار شوي دي او هدف یې د تروریزم ضد د مبارزې د خدماتو مرکز و چې امریکایي عسکر هم پکې دیره دي. حکومتي ځواکونو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یاغیانو یو قومندان او د هغه ملګری وژلی دي. سیمه ایزو چارواکو او اوسیدونکو همدارنګه ویلي دي چې حکومت د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات هم وروسته تر هغه قطع کړل چې د حکومت ضد مظاهرې وشولې. وژل شوی قومندان ریاض نیاکو د حزب المجاهدین د وسلوالې ډلې د عملیاتو مشر و. هندي چارواکو ویلي دي چې نیاکو تقریبا 8 کاله کېده چې د دې ډلې جګ پوړی قومندان و او لسګونه کشمیریان یې استخدام کړي ول چې د هند په خلاف جګړه وکړي. او روسي خبردا چې اسرائیل پلان لري په لویدیځ غاړه کې د نقل يهودانو لپاره د اوسېدو نور کورونه هم جوړ کړي. وروسته تر هغه چې امریکا وویل دې ته چمتو ده چې د اسرائیل سره د قبضه شوی لویدیځ غاړې د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي، د اسرائیل حکومت نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هلته به د نقل يهودانو لپاره زرګونه نور نوی کورونه جوړ کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو حکومت د همدې کال د جولای په میاشت کې غواړي په کابینه کې په دې بحث وکړي چې په لویدیځ غاړه کې د اردن په درې د خپل ملکیت اعلان وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیون اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قطر د افغانستان سره د کورونا د وایروس د ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې د طبي موادو مرسته کړي. په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر 3302 تنو ته ورسید. د بلې خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو سره سره یې د ټولو ګاونډیانو سره د سوداګرۍ لپاره خپل بندرونه پرانستي ساتلي دي. نورحال زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې راپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت د طبي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح نن د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 1,089 پیښې ثبت شوي چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 3302 تنو ته رسېدلی دی.
تر افغانستان تا اوکنون 13,779
افغانستان کې تر اوسه 10,090 مشکوکو پیښو د سمپلونو ټیسټونه شوي. افغانستان کې 3,302 مثبت پیښې لرو. تر اوسه په خپل ټولنه کې 2,838 فعال پیښې لرو. تر اوسه 104 د مړینې پیښې لرو او 455 پیخې د ناروغانو د خېټې دولرو چې یوازې 13 په 1324 ساعتونو کې روخ شوې دي.
شفایاب شو
د امریکایي وزارت د طبي خدماتو چمتو کولو د چارو مهم په کابل کې د قطر د سفارت لخوا دغه وزارت سره د کورونا د وایرس د ناروغي تشخیص او دغه ناروغي د ناروغانو درملنې لپاره د طبي موادو د مرستې تقسیمولو غونډه په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات د سیمې د هیوادو پر تلخ او موثر وګڼل او ویل چې افغان حکومت دغه ناروغي د خبرېدو لپاره څخه دا او با جدي وګڼل او په اړه اقدامات وکړل. هغه د قطر د حکومت او دغه هیواد د مرستې رسونې د ادارې الغرافه د مرستو په باب ویل چې دغه مرستو به په لورو پرتو ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د تشخیص او د افغان جاپان په روغتون کې ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي.
اقلام لري کې نهاد الغرافه و
کوم مواد چې د الغرافه اداره او په افغانستان کې د قطر سفارت نن د عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړې ده، په کې ډیر مهم مواد چې موږ سره په لورو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې موږ لابراتوارونه نه لرو د کورونا د ویروس په تشخیص کې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کولای شي شامل دي. د افغان جاپان د روغتون په څیر په روغتونونو کې د درملنې ظرفیت پیاوړی کړو او د روغتون څخه بهر د دارو اخیستلو په برخه کې د ناروغ اړتیا پوره کړو.
په دې مراسمو کې د قطر د سفارت او د الغرافه د ادارې کارکوونکو هم برخه لرله. همداشان ډاکټر مجروح په پارا کې د قطر په مالی مرسته د روغتون د جوړولو خبر هم ورکړ او ویل چې په نیمروز کې به هم د قطر د حکومت له شو مرستو ګټه واخیستل شي. د دغې مرستې سربیره په چین کې مشت افغان سوداګر هم نن د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبي مواد او وسایل په کابل کې په یوه غونډه کې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل. په دې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مهید عبدالکریم ملکیار د افغان سوداګرو او پانګوالو څخه په دې مننه وکړه چې په ډېرو ناوړه شرایطو کې هم له بهر څخه خپل هیواد ته مالونه انتقال کړي او خلک یې د موادو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو د کمبود له ستونزې سره نه دي مخ کړي. هغه وویل چې که څه هم د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو وروسته په نړۍ کې د سوداګرۍ بڼه بدله شوې ده، خو افغان حکومت د سوداګرو په مرسته پالیسي ترتیب کړي چې له امله یې د خپلو ټولو ګاونډیانو سره د سوداګرۍ لارې پرانیستې پاتې شوې دي. هغه وویل د صنعت او سوداګرۍ وزارت په درې برخو کې خپله پالیسي ترتیب کړې ده.
سکتور خصوصي استازي دلته موږ سره حاضر دي. موږ په کوتاه مدت کې اولویت موږ لپاره دا و چې ټول بنادر باید د تجارت په ارتباط کې اخلاص وي. خوشبختانه چې نن زه تاسو سره خبره کوم، موږ تر هم سپین بولک ترغنده آقینه حیرتان شیرخان بندر د تجارت په مخ روز دي.
خغلی ملک کریمی چې حکومت د کار د خصوصي سکتور په مرسته کړی دي. په افغانستان کې د تیر د 1400 لمریز کال د کپ په 15 د کورونا د وایرس د لومړی پیښې له سپ وروسته د نوي کال له پیل څخه د کابل په ګډون اکثره ښارونو کې د ورځې لخوا په ګرځېدو بندیز لګېدلی چې ورسره د خوراکي توکو بیې د شاوخوا 10% پورې لوړې شوې دي. په ښارونو کې بیکاري او د لوږې د مخنیوي لپاره افغان حکومت بېوزله کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو یو پروګرام پیل کړی. اوس مهال دا پروګرام په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې روان دی. حکومت وایي چې دا پروګرام به 40 ښارونو ته وغځول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت تر دا مهاله 902 طالب بندیان خوشی کړي دي چې دا لړۍ به دوام ولري. شنن کې وایي چې د بندیانو خلاصول به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نور تفصیل د لیمینیازی پرپورت کې ووري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر غنی د حکم په اساس پرون سه شنبه د سرخی پله له زندان څخه 250 نور طالب بندیان آزاد شول. خاغلی فیصل د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له کورونا سره د ښې مبارزې او په سوله کې د پرمختګ لپاره د ولسمشر غنی له فرمان سره سم تر دا مهاله 902 طالب بندیان خوشی شوي دي.
د دې لپاره چې له کورونا سره ښه مبارزه وسی او د سولې په پروسه کې موږ پرمختګونه ولرو، د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر دې دمه 902 تنه طالب زندان خوشی شوي او لړۍ به دوام پیدا کوي. دغو ټولو کسانو تعهد کړی دی، دوی سوګند یاد کړی دی چې تر آزادۍ وروسته به بیرته جنګ ته نه راګرځي.
امنیت شورا له طالبانو څخه هغه غوښتي چې د بندیانو آزادولو لړۍ چټک کړي. ولسمشر غنی د 1499 کال کپ پر شلمه د سولې بهیر کې د پرمختګ او کورونا سره د مبارزې په هدف د 1500 طالب بندیانو د آزادولو فرمان ورکړ. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي ابرار الله مراد امریکا غاک ته وویل چې افغان حکومت باید یاد بندیان د یو میکانیزم له مخې خوشی کړي چې راتلونکو کې بیا وسلوالو ډلو سره یو ځای نشي.
واکن که چېرته دا بندیان دا 5000 بندیان د یو خاص میکانیزم له مخې په تیزۍ سره خوشی شي چې هم په هغه نظام او سیستم د میکانیزم ولري چې اقلا سهار ته افغانستان مظلوم ملت او د نظام او د خلکو ته ګواښ نه وي، نو که په دغه کې لږ تیزی وشي واکن د بندیانو خوشي کېدل به دواړو طرفو ته بین الافغانی ناستو لپاره به یو ښه زمینه برابر کړي تر څو طالبان او د افغانستان حکومت او سیاسیون او زموږ دغه نظام په ګډه بین الافغانی ناستو لپاره یو زمینه سازي وشي.
د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل که د سولې خبرې ژر پیلېږي شاید نور طالب بندیان هم آزاد شي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د شل بندي افغان سرتیرو د آزادولو خبر ورکړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې یاد بندیان تیر ورځ په کندهار کې آزاد شوي دي. امنیت شورا تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کندهار امنیتي مقاماتو تایید کړه چې تیره شپه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا خوشي شوي شل تن افغان سرتیري کندهار ښار ته رسیدلي. طالبانو تر دې مخکې هم په کندهار، لغمان او کندوز کې د 112 بندي افغان سرتیرو د آزادېدو خبر ورکړی و، خو امنیت شورا ویلي چې د طالبانو لخوا یوازې 112 بندیان حکومت ته سپارل شوي چې یوازې 850 د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي. د افغان حکومت له زندانونو څخه د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له بند څخه د 1000 زندانیانو خوشي کول د امریکا طالبانو ترمنځ د تړون یوه برخه ده چې څه موده مخکې په قطر کې لاسلیک شوه. د بندیانو د خلاصولو د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته ټاکل شوی و چې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای، خو اوس مهال د یادو مذاکراتو د پیلېدو څرک نه لیدل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تیره شپه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په خوشي سوو شلو تنو کې د 15 تنو پولیسو هویت ثابت شوی او د پاته 15 تنو په اړه له هم څېړنې نه دي بشپړ شوی. د پوز مقامات وایي چې دوی ته په رسیدلو 15 تنو کې ځینې ناروغ دي چې دوی په روغتون کې بستر کړي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ وویل چې په کندهار کې شل تنه حکومتي بندیان دوی خوشی کړی دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکوي.
د وسلوالو طالبانو لبان څخه په کندهار کې د خوشی سوو شلو تنو بندیانو په اړه باندې چارواکي وایي چې د 15 تنو پولیسو هویت ثابت شوی دي او پاته 15 سنه چې ویل کیږي د پوز سرتیری د لای هم د هویت معلومیدو په اړه پلټنې نه دي بشپړ شوی. د کندهار د امنیت قومندانی ویاند څارمن جمال بارگزی آشنا رادیو ته ویل چې 15 تنه پولیس لومړی د امنیت قومندانی مرکز ته انتقال شوی او نن به خپل کورنۍ ته ستانه شي. د پدې باب داسې ویل
بندیان لکړو چې دغه د جملې څخه 15 تنه پولیس ول چې د کندهار امنیت قومندان مال پاسوال تادین خان راوستل امنیت قومندانی ته به دغه سره نغدی مرستم وکړه بیرته واسو د خپل کورونو پورې.
بلې خواته په جنوب کې د 215 متل کولی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې په خوشوسو 15 کسانو کې ځینې د دې کولی اردو مرکز سره رسیدلي او ژر به د هویت معلومیدو په اړه څېړنې بشپړ شي. د نوموړي کولی اردو یاند تورن محمد صادق عیسی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په خوشوسو کسانو کې ځینې ناروغ دي چې د محل پر وختون کې بسر سیوي، خو دا به ورسره پټاګسي چې دا کسان ټول د پوز سرتیری دي او کوملکی کسان هم د پوز د سرتیرو په نوم خوشوسو دي. د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یاد کسان د کندهار روزګان پر لوی لار باندې تیر ماښام خوشی کړي او هغوی بیا تر کندهار ښار پورې په کرایي موټرو کې ځانونه رسولي. دا په تیرو درو اونیو کې دوهم ډله بندیان دي چې وسلوال طالبان په کندهار کې له خپل بند څخه خوشی کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امي روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امي روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو ریدونکو، د افغان او پاکستانی چارواکو د توافق لمخې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه د هغو مسافرو پر مخ د 2 ساعتونو لپاره پرانستل سوې وه چې په پښتونخوا کې ایسار وه. د ننګرهار چارواکي وایي تر 4.5 زرو ډیر مسافر افغانستان ته ستانه سوي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
په پښتونخوا کې ایسار مسافرو ته نن سهار 8 بجې اجازه وشو چې د تورخم له لارې خپل سیمو ته راستانه شي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطب مشل په ټویټر ولیکل چې لاره به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستي څو پښتونخوا کې ایسار مسافر راواوړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم په دروازه مسافرو ته د راوختو اجازه شوې وه چې په 2 ساعتونو کې تر 4.5 زره ډیر مسافر افغانستان ته راوختي دي.
د تورخم لوی لار کوز پښتونخوا کې د بلپاتې هیوادوالو پر مخ چتل شوې وه. د نن سهار 8 بجې پرانستل شوه. تر 10 بجو پورې شاوخوا 4.6 زره
بن پاتې افغانان دوی راستانه شول. هغه وای د سار لسه د مسافر راوختل بند شول او تر 4 بجو به باروډونکو موټرو ته دراوختو اجازه وشي. خو د مازیګر ل 4 د ماخستان تر 9 بجو به بیا مسافرو ته دراوختو اجازه کیږي.
لسونه تر مازیګر 4 بجو پورې د لار ترانزیت پر مخ پرانستې ده. دغه حکم مخې او ټاکل شوی د 4 نه د شپې تر 9 بجو پورې یو ځل بیا بیرته د مسافرونو پر مخ پرانستل شي.
دا لارې وازی هغه مسافرو ته خلاص شوی چې په پښتونخوا کې ایسارو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په تورخم کې د پولیو واکسین او همداشان د طبي معلوماتو لپاره ټیمونه ګمارلي تر څو د کرونا مشکوک ناروغانو پیژندل شي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د نننۍ ورځې په 2 مجوپه کې به څومره مسافر افغانستان په لوتره واوړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
متحده ایالاتو کې د کال 1918 یا 1919 هجری شمسی کال د سپینش فلو یا هسپانوي وبا تباهیو ته یو لنډه کتنه. په کال 1918 میلادي کې په متحده ایالاتو کې سپینش فلو یا د هسپانی د فلو وبا خپره شوې وه. دا وبا په لومړي سر کې هغو امریکایي عسکرو له ځان سره متحده ایالات ته د باسټن ښار ته راانتقال کړه چې د اروپا د جنگ د محاذونو نه راستانه شوي وو. یوازې په 1933 میلادي کال کې ساینس پوهان وکولی شو چې د اوبا په نویت او کیفیت ځان پوهیږي. څوک سم نه پوهېدل چې دا وژونکي فلو څرنګه خپرېږي. د سپینش فلو په اوبا باندې په نړۍ کې تقریبا په مجموعي ډول د 500 میلیونو نه نیولې تر 100 میلیونو پورې ناروغان مړه شو، چې د دې جملې نه 6,05,000 ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه شو. اروپا او امریکا ته په داسې حال کې خبره شوه چې نړیوالو د لومړي نړیوال جنگ د ختمېدو انتظار ایستو.
او د خپرېدو یو غټه وجه دا وه چې عسکر په ډېرو کوچنیو کوارټرو کې نږدې سره یو بل ته اوسېدل. په داسې حال کې چې زیاتره اروپایي هیوادونو په دې اوبایي ناروغۍ باندې د خپلو اتباعو د ډله ییزو مړینو په باب معلومات پټ ساتل، خو هسپانیا یوازینی هیواد و چې په هغه زمانه کې مطبوعات آزاد وو او د هسپانیې په مطبوعاتو کې ورته د سپینش فلو نوم ورکړل شو. خو ساینسپوهان لا تر دې دمه متفق نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د هسپانیې د فلو وبا له کوم ځای نه خپره شوه او څرنګه پیل شوه. دا اوبا چې د بشر په تاریخ کې تر ټولو غټه مرګانۍ اوبا ګڼل شوې، په اړه یې ډول ډول تیوریګانې او نظرونه خپاره شوي دي. درې تیوریګانې ورکړل شوي دي. یوه تیوري دا وه چې له فرانسې نه سرایت کړی و. هسپانیا د لومړي جنګ په زمانه کې بے طرفه وه. هغه تور او سپین تصویرونه چې دا وخت د واشنگټن ډی سي د ښار په ملي آرشیف کې ساتل شوي دي او د هسپانیې د فلو په دوران کې په امریکا کې خصل شوي ښیي چې څومره پراخه کچه تباهي په متحده ایالاتو کې رامنځته شوې وه. د دې تاریخي تصویرونو نه دا حقیقت هم جوتیږي چې زیاترو اطرافي امریکایانو له علاج او درملنې نه ډډه کوله او نه غوښتل چې څوک په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. په واشنگټن ډی سي او نورو غټو ښارونو کې د معمول په شان خلک آزاد ګرځېدل. د ناروغانو شمیر ورځ په ورځ دومره زیاتېده چې د غټو ښارونو په روغتونونو کې خالي ځای پاتې نه شو. د روغتونونو نه د باندې موقتي کمپونه ولګېدل. دا هغه وخت و چې د سپینش فلو د وبا له امله په امریکا کې په دریو میاشتو کې د عسکر او ملکیانو په شمول 400,000 ناروغان مړه شوي وو. پوځي ډاکترانو به خپل عسکرو ته دا مشوره ورکوله چې د مالګې د اوبو غلغله دې کوي ښه به شي. د میکروبونو ضد انټي بایوټکس دوا نه وه کشف شوې. چپرکټونه به سرچپۍ ښودل کېدل تر څو د یو ناروغه د خولې هوا بل ناروغه تنفس نه کړي او د خولې او د مخ د پټولو لپاره له ګاز نه تیار شوي ماسکونه استعمالېدل او د ډایکلو رامین ټي محلول نه به استفاده کوله. ځینې خلک په دې فکر وو چې په آزاد هوا کې باید وګرځي. همدا یوازینۍ لاره ده. دا یو نړیواله اوباوا چې بل اسهاو زر عسکر عوام خلک پرې مړ شو او هدرې پرې ډکې شوې. خو د خپرېدو اصل منشی تر اوسه پورې وه معما ده. له بلې خوا په داسې حال کې چې اوس د کورونا د کوویډ-19 په ساري ویروس باندې په امریکا، اروپا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې شاوخوا 2,50,000 ناروغان مړه شوي دي او د 3,500,000 په شاوخوا کې نور په اخته شوي دي. تر اوسه پورې مؤثر واکسین نه دی کشف شوي او نه یې له چین نه د خپرېدو منشا او علت سم څرګند شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.